برنامه بعدی رادیو آزادی را همکارم تهیه نموده، میکروفون را به صفی ستانکزی میسپارم.
مننه کوم سرور صاحب محترم، وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې دی. دغه پروګرام بیا هم د تای روشن په تخنیک همکاري خبريږي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله امریکا او کاناډا ته تللی دی. تمه ده نن د خبرو لړۍ پیل کړي. په ایران کې هم ملي ماتم دی، خو تر هر څه مخکې د دغو دوو موضوعګانو په اړه د رپورټونو تر اورېدو مخکې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایم. د خبرونو سرټکی، د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله شمالي امریکا ته پر رسمي سفر تللی او نن د خبرو لړۍ پیلوي. ترکمنستان نن سه شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا د غړو هیوادونو د اوومې غونډې کوربه ده، او په ایران کې نن سه شنبه ملي ماتم ده. پوره خبرونه ده. افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به نن د کتنو خبرو لړۍ له متحدو ایالاتو پیل کړي. ښاغلی عبدالله پرون له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره امریکا ته ولاړ. عبدالله عبدالله په واشنګټن کې د امریکا کانګرس او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې ویناوې کوي. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا د غړي هیوادونو د اوومې غونډې کوربه ده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د لاجواردو د لارې د قرارداد د لاسلیک تر څنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو له لوري د مرستو پر څرنګوالي، د پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاري په اړه خبرې وشي. د ریکا پر وې پاڼه لیکل شوي چې دوه کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د څلوېښتو هیوادونو استازیو ګډون کړی و. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن سه شنبه د آسیایي ملتونو جام سیالیو ته د وتلو پر سر له ویتنام سره برخلیک ټاکونکي لوبه ولري. افغان ټیم که دا لوبه وګټي یو چانس لري څو آسیایي ملتونو جام ته ورشي. د مساوي او ماتې په صورت کې دغه چانس نشي لرلی. د ملي ټیم غړي عباسین علي خیل په دې اړه وویل:
تمرینات ښه تیر شوي دي، لږ سره اول او دوه ورځو کې لږ سره سلو تمرین هم وکړه، اوس یې هلکان هوا سره عادت شي. نور آمادګي موږ د خپل نیولې، موږ هره ورځ سختتر تمرین کوو او غواړو چې ویتنام په باره کې خبرې کوو. موږ پوهېږو چې ویتنام چه غواړي چه نه غواړي، او موږ فکر کوو موږ ښه تیاری نیولې د ویتنام باندې.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له څو ورځو راهیسې په ویتنام کې دی او لوبو ته چمتووالی نیولی دی. د کرکټ ملي ځوانان هم نن سه شنبه د متحده عربي اماراتو له ټیم سره لوبه کوي. د 19 کلونو ځوانانو ټیم د آسیایي جام په لوبو کې له اماراتو سره مخ کیږي. تر دې مخکې یوه لوبه له سریلانکا په سریلانکا بایللې او یوه لوبه د پاکستان د 19 کلونو له ټیمه په لوی توپیر ګټلې ده. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. په ایران کې نن سه شنبه ملي ماتم دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شمېر نږدې 4500 ته رسېدلی دی. دواړو خواو ته د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې شوي دي. ویل کېږي د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسېدلی دی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران دولتي نیمه رسمي تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوان تایید کړي چې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمېر له 2300 پورته تللی دی. د په سوریه کې په تازه هوایي حمله کې د کوچنیانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. دا خبر په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی خپور کړی او نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا نه ده څرګنده شوې چې حمله د سوریې د رژیم هوایي ځواک یا د روسیې جټ الوتکو چې د سوریې د رژیم په ملاتړ هوایي عملیات کوي کړې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي پیښه په اطارب کې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه فرمان په ملاتړ باندې محکمه حکم ورکړی چې لمخې د ایران په شمول د 15 اکثر مسلمانو هیوادونو امریکا ته نشي تللی. د نومبر په 14 د امریکا یوې استیناف محکمه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر 23 نیټې له فرمانه ملاتړ وکړ. د دغه اجرایي فرمان لمخې د ایران او پنځو نورو هیوادونو ادبا چې په امریکا کې نږدې اړیکې ونه لري دغه هیواد ته نشي ننوتلی. د محکمې د حکم له مخې او په اجرایي فرمان کې د مقرر شویو توضیحاتو له مخې نږدې اړیکې په امریکا کې میشتل سازمانونو او یا هم نورو ادارو سره د رسمي او راجستر شویو اسنادونو د درلودو په معنا دي. د ایران، چاد، لیبیا، سومالیا، سوریا او یمن هیوادونو استازي د ولسمشر ترامپ د سپتمبر 13 په فرمان کې شامل دي. او وروسته خبر ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له ترکیې سره یې د هیواد اړیکې په بشپړ ډول رغېدلې دي. پوتین دا خبره پرون په سوچي ښار کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړه.
Что касается двухстороннего сотрудничества, можно сказать, что
د دوه اړخیزو همکاریو په اړه ویلای شم چې زموږ روابط په بشپړ ډول رغېدلې دي. دواړو ولسمشرانو تر ډېره حده د سوریې پر وضعیت هم خبرې کړې دي. انا چې ازادي رادیو ته مو غوښنیوالې خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org هم لوستلای شئ. اوس راځو د پروګرام لومړی بحث لپاره. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله شمالي امریکا ته په رسمي سفر تللی دی. عبدالله د امریکا او کاناډا له لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. هغه به د کانګرس غړیو ته د امریکا د کانګرس غړیو ته د ملګرو ملتونو سازمان عمومي جلسې او په کاناډا کې یوې نړیوالې امنیتي غونډې ته ویناوي ولري. معلومه نه ده چې عبدالله له ولسمشر ترامپ سره ګوري که څنګه. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
عبدالله بل امریکایی چارواکو سره د کتنو او خبرو لړۍ نن پیل کړې. د ملي وحدت حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل بیگا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي او د نړیوالو مرستو راغونډولو هڅه کوي. افغانستان د حکومت لپاره مهم بحث امنیت دی. د دې تر څنګ بل امریکا او کاناډا سره زموږ پر اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو بحث وشي. زموږ لپاره همدا بحثونه مهم دي. د هغه تر څنګ به د افغانستان پر اقتصادي چارو چې کاناډا او امریکا مهم رول پکې لوبولی شي خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا اول وار دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو مشر متحدو ایالاتو ته ځي. د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د عبدالله د کتنې د امکان په اړه څه نه دي ویل شوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ونه ویل چې عبدالله به دقیقا له کومو امریکایي چارواکو سره دوه په دوه خبرې کوي. موږ له امریکا سره دوه اړخیز روابط لرو او د امنیت په برخه کې زیات کار سره کوو، خو په دې کې شک نشته چې موږ د همکاریو لا پراختیا د داسې بحث په توګه ګورو چې افغانستان، امریکا او کاناډا ته ارزښت لري. داسې ګڼل کېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او ښې روزنې پر پروګرامونو هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر د اګست په 20مه د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ په اعلان کې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو هوډ وکړ. یو شمېر امریکایي جنرالان داسې باور څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت په واکمنۍ کې د افغانستان امنیت کمزوری شوی، خو د پخوا په پرتله د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا زیات ټینګار کېږي.
ازادي رادیو ته غوږی است و موریدل چې اجرایي رئیس عبدالله امریکا ته تللی او نن د خبرو لړۍ پیلوي. اخو په ترکمنستان کې نن د افغانستان په اړه باندې نړیواله غونډه ده. دا غونډه د ریکا په نوم ده چې د سیمه ایز اقتصادي همکاري په کانفرنس په چوکاټ کې جوړیږي. دا چې په دې اړه نور څه مسایل شامل دي خدای چې غوږونی سو دې ریپورت ته. ترکمنستان به نن سه‌شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کانفرنس ریکا د غړیو هیوادونو د اومې غونډې کوربه وي. په دې دورځینې غونډه کې به د لاجواردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو له لوري د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امسال سه پروژې مهم د چاچو بګوسه
سکه درې مهم پروژې د شپږ امریکا د غونډې په چوکاټ کې ومه ناسې ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو لپاره د افغانستان خزو اقتصادي وړتیاو جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول او بلدا چې د ریکا په چوکاټ کې د چړونو او ارزونې د مرکز جوړول
د چاچو بګوسه
د ریکا پر وې پانا لیکل شوې چې دوه کال مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړ شوی د څلويختو هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی و. د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې په نننۍ غونډه کې به ګڼ شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو او اقتصاد وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو کانفرنس ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوی ډیلی او اسلام آباد کې غونډې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته غوږ دو چې صالح محمد صالح کتلی دی. ورپسې د ازادي رادیوي مجله مه هیروئ.
د افغانانو په رهبری ریکا کانفرنس او د آسیا زړې هیوادونو پروسه د سیمه ییز ثبات او سوکالۍ سبب کیږي. دا د یورو ایشیا ریویو خپرونې د مطلب عنوان دی. د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاریو یا ریکا اووم کانفرنس نن او سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې کیږي. افغان حکومت ویلي په دغه کانفرنس کې د ولسمشر دویم راستیال محمد سرور دانش او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه اخلي. یورو ایشیا ریویو لیکي د دې کانفرنس جوړېدل د افغانستان لری او نږدې ګاونډیو هیوادونو ته پر وخت فرصت ورکوي چې په کابل کې د ریکا د مخکنی غونډې پرمختګونه وارزوي. د خبرونې په حواله دا کانفرنس ګډونوالو ته هم یو فرصت ورکوي چې د انرژي، ترانسپورتي شبکو، تجارتي او ترانزیتي تاسیساتو، مخابراتو او د کارګرانو د ملاتړ په برخه کې د پروژو پر اړتیاو او تمویل بحث وکړي. د جمهوری ریاست د دویم راستیال د دفتر معاون محمد رشید محمدی ازادي رادیو ته ویلي د ریکا په اووم کانفرنس کې به د لاجورد لارې موافقه لاسلیک شي. د خبرونې د مطلب لیکوال زیاتوي د آسیا زړه پروسې اووم کانفرنس د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي. د لیکوال په باور په دغه کانفرنس کې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د اعتماد جوړونې د تدابیرو د تطبیق پر میکانیزم بحث کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل ویبپاڼې کې پرون یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې د ناروې له پارلمان څخه افغانستان ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د نه استولو غوښتنه کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د ناروې پارلمان که چیرې افغانستان ته د لنډې مودې لپاره د پناه غوښتونکو د نه استولو په پلوي رایه ورکړي، په دې توګه به د جګړې له وحشت څخه د هغو کسانو د خوندیتوب چانس ولري چې په ناروې کې د پناه هڅه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د پناه غوښتونکو کمپاینرې ماریا سیرانو ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابیدو په حال کې دی او هغه افغانان به چې په ناروې کې د پناه هڅه کوي د پارلمان د دې رایه اچونې نتیجې ته په بیره کې وي. د ناروی پارلمان نن سه شنبه په دې اړه رایه چونه کوي. په لیکنې کې ویل سوي چې ناروی په 2018 میلادي کال 1 او یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 102 کسان افغانستان ته ستانه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیکنه کې د ناروی د کډوالو چارو د وزیر سیلوی لیستاک خبرو ته اشاره سوې چې د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وه دا به شخصا ځکه افغانستان ته ولاړه نسي چې دا هیواد ډیر خطرناک دی.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د حکیم سنایی غزنوی د حدیقت الحقیقه کتاب د شرح د مخکتنی رپورت اوري.
حدیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی.
ځوان شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. خان محمد سین د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د یونسکو سازمان د غلغلې د خار په بیا رغونه کې له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د باختر آژانس د خبر لمخې د لړم د میاشتې په ولسمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د یونسکو له استازي سره د غلغلې د ښار د بیا رغونې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د غلغلې ښار به د ایټالیا د دولت او یونسکو سازمان په ګډه همکارۍ جوړیږي. پوهان باوري په دې ناسته کې د افغانستان د تاریخي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې د یونسکو سازمان له مرستو او د ایټالیا هیواد له همکاریو مننه وکړه. د غلغلې ښار د بامیان ولایت مربوط پخوانی تاریخي ښار دی چې له بیا رغونې سره به په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت نوره هم وده وکړي. په جنوبي پښتونخوا کې میرمن ادبي بهیر جوړ شو. د میرمن بهیر دغه سانګې په خپله لومړۍ غونډه کې شفا کاکړه د سانګې د مشرې په توګه او اووه تنه نورې برخوالې مشرتابه ته وټاکلې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سانګې غړي به د کلتور او ژبې د پرمختګ په خاطر منظم سیمینارونه جوړوي او د اسلامي احکامو په رڼا کې به د هغو رواجونو غندنه کوي چې پښتنې میرمنې ورسره مخ دي. میرمن بهیر چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، پر افغانستان سربیره په څو نورو هیوادونو کې هم فعال سانګې لري. پر پښتو نثر د ژباړې اغیز کتاب چاپ شو. دا کتاب د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د سانګې استاد پوهنمل اسدالله وحیدی لیکلی او په کابل کې اکسوس پلورنځي چاپ کړی دی. اسد وحیدی چې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري، د رسنیز کار اوږده تجربه هم لري چې له خپلو تجربو یې د کتاب په لیکلو کې استفاده کړې ده. په دغه اثر کې پر پښتو نثر د ژباړې اغیز، لاملونه، مثبتې او منفي اغیزې، پایلې، د ستونزو حل او نور سرلیکونه راغلي چې د عملي بیلګو په وړاندې کولو سره له هغو ځوانانو سره مرسته کوي چې پښتو ژبې ته ژباړې کوي.
تیره پنجشنبه د ستر عارف حضرت حکیم سنایی غزنوی د کتاب عدیقت العقیقه شرحه چې اکاډمیسن عبدالاحد اشرتی کړي او په دې وروستو کې چاپ شوې ده مخکتنه وشوه. دا کتاب د غزنی ولایت د اجتماعي شورا فرهنګي کمیټې چاپ کړی دی. د فرهنګي کمیټې مشر ښاغلی عبدالباقی لمن وایي دوی د دې شرحې په دوهم ټوک هم کار کوي. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت د فرهنګي ټولنې لخوا چاپ شوه. په غونډه کې چې تیره اونۍ په همدې مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، د پوهنتون استادانو، د مختلفو طریقو پیروانو او د حضرت سنایی مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسیان عبدالاحد اشرتی چې دا شرحه لیکلې، د چاپ په خاطر د غزنی ولایت له فرهنګیانو مننه وکړه او د سنایی غزنوي د ژوند په باره کې وویل.
وقت بنده متوجه شرح ابیات حقیقت الحقیقه
ما چې دا حقیقت الحقیقه شرح لیکله، دې ټکې ته مې پام شو چې امام العارفین حضرت سنایی په تفسیر، فقه او حدیثو سم پوهېده او د کلام الله مجید حافظ و. د حضرت سنایی له غزنی سره ډېره مینه وه او د خپل ماشومتوب په خاطرو کې غزنی آسمانی جنت بللی. دی په عربي ښه پوهېده او له ولسي ادبه یې ډېره استفاده کړې چې په اثارو کې ښکاره دي.
استاد نجیب الله منلی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د حقیقت الحقیقه د چاپ شوې شرح د ارزښت په باره کې وایي.
حضرت حکیم سنایی حقیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی. په شرقي عرفان کې سنایی، عطار او مولوی هغه ستنې دي چې دغه نغری په بل پاتې شوی او نغری په ولاړ پاتې شوی دی، او ټولو په دې سیمه کې د ټولو ژبو او د ټولو ولسونو ورفاو د دغه ورنه استفاده کړې ده. نو په دې خاطر دا یو ډیر مهم کتاب دی. طبعا شاوخوا زر کاله مخکې، نه سوه کاله مخکې دا کتاب لیکل شوی دی او اوس په هغې باندې پوهېدل مشکل دي، په هغه وخت کې هم اسان نه و. نو د دې شرحه د ځوان نسل لپاره یو ډیر بختور کار دی. یو ټکی چې غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې په اوسني عصر کې چې مونږ د افراطیت او د تاوتریخوالي ښکار یو، عرفان هغه لار ده چې کیدلی شي مونږ بیرته د انسانیت لارې ته راولي. نو په دې خاطر ځوانانو ته د دغه کتاب موجودیت ډیر مهم دی او زه په دې هیله یم چې دا کتاب به ډیر زیات خپور شي او ډیر زیات به ورسول شي. دلته مشرانو عالمانو خبرې وکړلې او د کتاب په اهمیت د دې شرح په اهمیت صلوات نو وکړل. خو تر ټولو مهمه خبره بیا هم همدا چې د عرفان لار د نوی عصر د خلاصون لار ده، او په دې برخه کې هغه څوک چې زمونږ د شرقي عرفان د لارې پرانستونکی دی حضرت حکیم سنایی، دا به تر ډیره وخته پورې لا هم د یو لار خود حیثیت ولري. کله چې مونږ د خپل فرهنګ باندې فکر کوو باید د فرهنګ پر ریشو باندې فکر وکړو، د فرهنګ ریشو ته ورسیږو، او دغه ریشې په تاریخ کې ښخې دي، هغې ته لاسرسی مشکل دی. نو په دې خاطر ډیر زاړه متنونه زمونږ د ځوان نسل لپاره د فهم وړ نه دي، او په دې خاطر د داسې ډول کتابونو لیکل ډیر ضرور دي. بیا دا کتابونه ځوانان ته رسول ډیر مهم دي. مونږ په افغانستان کې له بده مرغه د کتاب چاپولو صنعت ډیر په ټیټه او په ابتدایي مرحله کې لرو، او دا صنعت باید وده وکړي. د دې ودې لپاره تبلیغ او ترویج مهم دی، او دغسې مخکتنې له یوې خوا ځوانان له دغو مفاهیمو سره آشنا کوي، او له بل خوا په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ سره مرسته کوي.
د حضرت حکیم سنایی غزنوي حقیقت الحقیقه شرح د غزنی ولایت فرهنګي شورا چاپ کړي. د دې کمیټې مسول ښاغلی عبدالباقی هلمن غزنوي د شورا د فعالیتونو په باره کې وایي:
همداسې چې په کابل کې د نورو ولایتو او نور قومونو قومي شوراګانې دي، د غزنی د مرکز خلک دلته د شورا اجتماعي غزنی باستان په نامه یو شورا لري چې اصلي شعبه یې په غزنی کې دی، شاخه یې په کابل کې دی. دغه شورا د خلکو د مشکلاتو په خاطر جوړ شوی دی. کوم غریب محصلین چې دلته راځي لیلیه نه لري، په شخصي پوهنتون کې دوی لپاره اویلی نیولې ده، سیمینارونه ورکول کېږي د پوهنتون د استادانو لخوا، فرهنګي مجالس نیول کېږي، سیمینارونه د ځوانانو لپاره نیول کېږي. د خلکو ستونزې او مشکلات، حقوقي مشکلات، معاملات، دا خبرې هم د دې نه مخکې چې یعنی رسمي شي، حکومتي شي، خلک دلته راځي سپینګیری جرګه کوي، هغه مسایل حل کوي. د دې مسایلو تر څنګ فرهنګي شعبه لرو چې د فرهنګي کمیټې مسؤلیت زما په غاړه ده. دلته مونږ یو مجله لرو د ګاهنامه غزنی باستان په نامه، هغه خپریږي، عرسونه کوو، د عرفای کرام د ژوندي شخصیتونو او فرهنګیانو آثار باندې تحقیق او مجلسونه نیسو. هر پنجشنبه دلته مونږ د حدیقه تل حقیقت شرح درس لرو. ممدسه د کوم الکان چې د غزینه په علمي لحاظ فارغی دي، ما په انتونونو نه په اول ممتاز درجه، یا مثلا سپورت کې مډالونه راولي، هغه سره مرکه کیږي، د هغه لپاره مجلسونه نیول کیږي، هغه تقديري کی دلته. یعنی شورا د قومي مسایلو ترڅنګ د خلکو د مشکلاتو د حلولو ترڅنګ فرهنګي کارونه هم ترسره کوي. چنانې یو مغونډه و چې هغه د حدیقه مبارک د یو بخش شرح چې زه یې لمن یم چې له خیر سره دغه شرح تر پایه پورې ورسیږي، او موږ یو ورځ د دې شاهد اوسو چې د حدیقه آخري برخه هم شرح شي او چاپ شي.
آیا حدیقه ټول حقیقه تر دې لمخه هم شرح شوي که څنګه؟ یو ځل بیا ښاغلی هیلمن:
تر اوسه په دنړۍ په سطحه یو باب د افراسیاب پور لخوا په ایران کې شرح شوی، او مولوی عبداللطیف عباسی څو بیتونه د حدیقه الحقیقه په حاشیه کې ډیر مختصر شرح کړی ده. تر اوسه د نړۍ په سطحه حدیقه شرح شوی نه ده. یعنی مثنوی شریف نور ډیر مشکل کتابونه لکه فسوس الاحکام، د حافظ دیوان، د څو قلموالو لخوا په څو قلمونو بیا بیا په سوسو جلدونو وځ د حافظ شپږ رقم شرح دی، د مولوی د مثنوي سی سو شرح دی، اما حدیقه تر اوسه مکمل دل تر اوسه شرح شوی نه دی. مونږ سو باب چل، یو باب تقریبا یو باب چې اشد سی شرح کړی ده په 1500 صفو کې اوس نشر چاپ شو، یو بخش اوس تر چاپ لاندې دی، یعنی کار روان دی، نور نو ادامه لري. یعنی یو وخت کې دا هوډ لرو، دا تصمیم لرو چې مونږ یو ادوال خصوصا د غزنی خلک په دې وتوانیږي چې د خیر سره د حدیقه شرح تکمیل کی، او په نړۍ کې د نړۍ د ادبیاتو په عرفان کې دغه خلا ډکشي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
دا ځل وخت مې وو نقل وسته، دا وای دا نقل ډیر خوندور لیکل شوی. هغه کسان چې علاقه لري نقلونه ولیکي باید دا نقل واوري. راځي ورته خوږ بشو چې نقل تر څه پورې دی.
Thank you. او ونه وو یو واخ یو بی وسلی بسګر وچی ګړما شومان یې لرل د بسګر ما شومان نه پناس ماړو نه پتان سم پټو هوټول خلی وو او په تیر بیا تر ګردو کشر لوري دومره نازنین نه وچی پختنه مکوه د ورستی منی په یو ساړه ما خام کې چې باران وریده او تیز باد د بسګر جونګړاری کډوله د بسګر د کورنۍ غړي ټول تر اور چاپیره ناستو دغه وخت ناڅاپه دروازه وډه بیده دوی حیران شول چې په دې تکتوره یا خبره نشپ کې به څوک دروازه ډبوي بسګر ورغوت یو غټ سپین هیک د کور مخې ته ولاړ وو یک ورته وویل ستړی مشي بسګر ځواب ورکړ ته ستړی مشي خیریت دی سپین یک ورته وویل کدی کشرې لور ماته راکړې نو لکه اوس چې تر هر چا بې وزلې بیا به تر هر چا شتمنې په بسګر باندې چې بي وزلي ډېر زوره ولای وو د یو ګوراندې سبد ونه لګي خدای مناسبه وګڼل چې اول لور سره مسلات وکړي بسګر کور ته ستون شو او خبره یې د کور لغړو سره شریک کړه کشرې لور سمدستي یا وویل او پلار یې چې د لور رټ جواب ته وکتل مناسبه ولیدل چې په یخنۍ او باران کې ولاړ یک تور ووسی او ورته ووایي چې د هو یا نه جواب لپاره دی یو اونۍ صبر وکړي سپین یک لدیج منی سره رخصت شو چې بل اونۍ به جواب اوري او بسګر خپل کشرې لور ته د خپل کور سرو او سپینو قیمتي لوحو او خندور ډوډۍ دومره کیسې وکړي چې د سپین یک تربیارات لو پوری لور لیک سره واده کول ته تیار شو انجلې خپل سیري جامې وګنډلې ویلم بل او ځانې سنگار کړ چې سپین یک راشي او ور سره لاړ شي د بلې جمعې په ماخام سپینې ګراغې انجلې په ملاکې نسته او په تکه تور شپه کې سره روان شول چې یو څه لار لاړل سپینې انجلې ته وویل ویری کې خونه او انجلې ځواب ورکړ نه 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 ویریګم نو سپینې ورنه وغوښتل چې د دملا وړې خېکلا کې ونیسي چې ورنه ونلویږي دوی لوګ د مزل ورسته د دیوال غندې د نیخ کمر بیخته ورسېدل سپینې لکه څوک چې دروازه ډبوي د کمر دیواله یو ډباو او په دې منځ کې ناڅاپه یو لوی دروازه پرانستل شو سپینې انجلې پر پرانستل شوی دروازه باندې یوې کلا ته ننوتل کلا غني دروازې لرلې چې ټولې څراغان وي او پسرو او سپینو کې پړاکې دلې دوی د ډوډۍ و میسته چې رنگارنګ ډوډۍ ور باندې ایښي وي ودرېدل ډوډۍ یې وخوړله وروسته بیا سپینې کنجلې ته یو زنګ ورکړ چې له شرنګولو سره سم به هر هغه شی مهیا کېده چې د نجلۍ په کار وو نجلۍ چې مزل ستړي کړې وه او خوب ورته زنګ وشرنګاوه زنګ لا غلې شوې نه و چې ځان یې د خوب په خورا کولې کوټه کې ولید د کوټې بالښتونه او پردې د وریښمو او د سرو زرو پردې لرلې د کوټې نور اکثره وسایل یا د سپینو یا د سرو وو چنجلې چراغ مړ کړ او په تخت باندې پریوته په تکه تیاره کې یو سړی را پیدا شو د هغې څنګه و غزید دغه کس سپین یک و چې شپې مالی سرمن بدلیدله او بنیادم ورنه جوړېده خو نجلې نشو لیدلی ځکه دی به یوازې هغه وخت کوټې ته ورته چې نجلې به څراغ مړ کړ او تپه تیاره به شوه او چې د سباوون رڼا بلا څراغ نه و بهلې نو کوټې به ووت غایب به شو په کلا کې د نجلې ژوند ښه خوشاله او څوکاله تیرېده خو چې ورځ شپې نورې هم واوښتې نجلې ته کورنۍ ور یاده شوه د یوازیتوب احساس مړاوي کړه سپینې یک چې نجلې غلې او مړاوي ولیده پوښتنې ورنه وکړه چې ولې نجلې ورته وویل مور او پلار او خویندې او ورونه مې بی حد یادېږي سپینې یک ورته وویل دا خو اسانه خبره ده خوشمنه برا سره کوي چې کله لاړې له مور سره به دې یوازې خبرې نه کوي له هغه سره به صرف هغه وخت غاګي کی چې د کورنۍ نور غړي دي هم حاضر وي سپینې کدا هم ورته وویل چې مور به د کوخ وکړي چې تر لاس دی ونیسي بلې کوټې ته دی بوزي او حالته یوازې در سره وغږیږي خو ته به داسې نه کوي کنه نو زه او ته دواړه به بدمرغه شوم د یک شنبه ورځ چې راغله سپینې را پیدا شو نجلۍ د پلار کرا روانه کړه انجلې د هیک په شاس پروا ها اوږد مزل یې وکړ. بالاخره یو لوی ښکلی کور ته ورسېدل. د نجلۍ خویندو او وروڼو د لوی کور مخې ته لوبې سره کولې. هر څه ښکلی او خوشحالونکي ښکارېدل. سپین یې ښکلي کور ته اشاره وکړه، ویې ویل: پلار او مور او خویندې او وروڼه دې اوس دلته اوسي، ته به کوزه شي، زه به درنه ستون شوم، خو پام چې زما خبره دې هیره نه شي، کنه نو دواړه به بدمرغه شو. نجلۍ خپل پلار و مور او د کور نور ټول غړي ډیر خوشحاله او آسوده ولیدل. دوی ټولو له خپلې کشرې خور څخه مننه وکړه چې له سپین یک سره واده ته یې غاړه کېښوده، او دوی ټول له بېوزلۍ او بېوسۍ راوویستل. وروسته بیا نجلۍ خپل حال ورکړ. هغې وویل: هورې ښه خوشحاله ژوند لري. زه چې دا کیسه درته کوم په دې نه یم خبره چې نجلۍ به هغوی ته په کلا کې د خپل ژوند په باره کې نور څه ویلي وي، خو ګمان نه کوم چې هغوی ته یې خپل ټول حال بیان کړی وي. نجلۍ چې د پلار په کور کې غرمنۍ وخوړه، مور یې ورنه وغوښتل چې ورسره یوازې شي، خو نجلۍ ته د سپین یک خبره ور یاده شوه او ځان یې تیر کړ. مګر مور یې بیا بیا هڅه وکړه او آخر یې نجلۍ اړیستله چې له دې سره بلې کوټې ته لاړه شي او په چلچل له لور څخه د کلا ټولې کیسې واوري. نجلۍ د یوازیتوب د مشکل خبره هم ورته وکړه، او په دې هم خبره وکړه چې هر ماسخوتن د څراغ لمړه کولو وروسته یو سړی کوټې ته ورځي، او دا یې ځکه نه ویني چې د سهار د رڼا تر خپرېدو د مخه له کوټې وځي تر هیتم کیږي. مور یې ورته وویل: ګرانی لوري، دا به شاید کومه بلاوي چې ورسره ویده کیږي، زه به د هغه د لیدلو چال در زده کړم، زه به یو شمه در کړم چې خپل کور ته تلي د کمی څه په ټټر کې یې پټکه، کله چې دغه کس راشي او ویده شي بله یې کړه، خو احتیاط به کوي چې د بلې ډیوې څاڅکي په هغه باندې ونه لویږي. نجلۍ شمه واخیسته، په ټټر کې یې پټکړه. ماښام چې سپین یک راغی، دا ورسره روانه شوه. دوی چې یو څه لاره لاړل، سپین یک پوښتنه وکړه: هغسې خو ونه شول چې ما درته ویلي وو؟ نجلۍ چې دروغ یې نه وزده، سپین یک ته وویل: هماغسې وشول. سپین یک ورته وویل: احتیاط به کوي، که دې د مور په خبرو عمل وکړ، زه او ته به دواړه بدمرغه شو. نجلۍ وویل: خدای دې نه کوي. دوی چې کور ته ورسېدل او ماسخوتن شو، د نور کله غوندې په تپه تیاره کې یو څوک راغی. د دې څنګ ته څملاست، په تیاره کې راغلی کس په ترانه خوب ویده شو. نجلۍ ډیوه راواخیستله، بله یې کړه، او یو داسې ښکلی شهزاده یې ولید چې دومره ښکلی زلمه یې په تصور کې لا نه و تیر شوی. نجلۍ یې په لیدو سمدستي زړه بایلود، او د هغه د مچه کولو لیوانۍ آرزو یې په رګونو کې غځونې وکړې. دا چې د زلمی ښکلا ته په حیرت کې ډوبه وه، دې ته یې بیخي پام نه شول چې د شمې اوښکې د زلمی له جامو لرې وسات. چې څنګه ډیوې ویلې شوې، څاڅکې د زلمی په جامو پرېوتل. هغه راویښ شو او چیغه یې کړه: دا دې څه وکړل؟ زه او ځان دې دواړه بدمرغه کړو. که تا یوازې یو کال طاقت کړی وی، زه به آزاد شوی وم. زه یوه میره لرم چې کوټې یې راباندې کړي دي، ځکه خو د ورځې په سپین یک بدلیږم، او شپې معلمې بڼه بیرته د انسان وي. خو اوس چې زما او ستا ترمنځ ټول تعلقات ختمیږي، زه مجبور یم چې تا پرېږدم او هغې ته خپلې میرې ته ورشم. میره مې په یوه کلا کې اوسي چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ لور ته ولاړه ده. هورې یوه شهزادګۍ اوسي، د هغې پوزه درې ګزه اوږده ده، او زه به مجبور یم چې له هغې سره واده وکړم. نجلۍ وژړل، چیغې یې کړې، په دعا سر شوه، زارۍ یې کولې، خو دا هر څه بې ګټې وو. نجلۍ ورته وویل: آیا کیدای شي زه به در سره هغې کلا ته لاړه شم؟ شهزاده ځواب ورکړ: نه، ممکنه نه ده. نجلۍ وویل: د دې کلا لار را وښیه، زه ځان در رسوم. خو دې کلا ته چې د لمر ختیځ او د سپوږمۍ لویدیځ ته واقع وه، داسې لاره نه وه ورغلې چې بنیادم ورباندې مزل وکړي. په سبا سهار چې نجلۍ له خوبه رابیداره شوه، ګوري نه شهزاده شته او نه کلا، هر څه غایب دي، او دا د یوه تت او ګڼ ځنګله په منځ کې په یوه ټوټه چمن باندې پرته ده. د دې سره د هغې بخصي پراته ده چې د پلار له کوره یې راوړې وه او زړې پینه شوې جامې یې پکې وې. نور هیڅ نه وو. نجلۍ وژړل او چې په ژړا ستړې شوه راپاڅېده. ډېرې ورځې یې مزل وکړ. بالاخره یوه نیغ دنګ کمر ته ورسېده. تر کمره لاندې یوه بوډۍ ناسته وه. د بوډۍ په لاس کې د سرو زرو مڼه وه. له مڼې سره لوبېدله. نجلۍ بوډۍ ته وویل، آیا د هغه شهزاده ځای در معلوم دی چې له خپلې میرې سره په هغې کلا کې اوسي چې ختیځ ته یې لمر دی او لویدیځ ته یې سپوږمۍ واقع ده، او اوس مجبوره دی چې له داسې شهزادګۍ سره واده وکړي چې پوزه یې درې ګزه اوږده ده. بوډۍ ورته وویل، تا نو څنګه پیژندلی دی؟ ته خو به هغه څوک نه یې چې واده به دې ورسره کاوه؟ دې ځواب ورکړ، هو زه هغه یم. بوډۍ وویل، ښه ته نو هغه یې، ډېر ښه. زه د هغه په باره کې بس دغه معلومات لرم چې په یوه کلا کې دی چې د لمر ختیځ لور او د سپوږمۍ لویدیځ لور ته پرته ده، او ته به هلته یا هیڅ وخت او یا ډېر کلونه وروسته ورسیږي. خو له دې سره سره به زه خپل آس امانت درکړم. زما آس به تا زما څنګ لوري ګاونډې ته ورسوي. هغوی ته شاید د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا لاره معلومه وي. کله چې هورې ورسېدې، زما آس تر چپ غوږ لاندې په لښته وبهه او ورنه وغواړه چې کور ته ستون شي. بوډۍ خپله د سرو زرو مڼه هم نجلۍ ته ورکړله. ورته ویې ویل، دا دې هم له تا سره وي، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د بوډۍ په آس سپره شوه. لاړه. له ډېر اوږده مزله وروسته د یو بل کمر بیخ ته ورسېده. هورې یوه بله بوډۍ ناسته وه چې د وړیو د وریشلو ږمنځ ورسره وه. ږمنځ طلایي غاښونه لرل. دې بوډۍ د سرو زرو څرخی درلود. تارونه یې ورباندې غړل. نجلۍ ورنه پوښتنه وکړه چې هغه شهزاده ته د رسېدو لاره در معلومه ده چې د سپوږمۍ د لویدیځ او د لمر د ختیځ ترمنځ په کلا کې اوسي. دې ته هم لاره نه وه معلومه، او د هغو نورو بوډیو غوندې یې ورته وویل چې ته به شاید همغه نجلۍ یې چې له شهزاده سره به دې واده کاوه. نجلۍ ورته وویل، هو زه همغه نجلۍ یم. دې بوډۍ د هغو نورو غوندې صرف دا ورته وویل چې هلته به یا ډېر کلونه پس ورسیږي او یا به بیخي ونه رسیږي، خو بیا هم زه به خپل آس په امانت درکړم چې تر شرقي باده پورې دې ورسوي. شرقي باد ته ګوندې د شهزاده د کلا لار معلومه وي، او تا به هغه لور ته والوځوي. کله چې شرقي باد ته ورسیږي، زما آس تر چپ غوږ لاندې په لښته ووهه. هغه به پخپله د خپل کور لاره پیدا کړي او ما ته به ځان را ورسوي. دې بوډۍ نجلۍ ته خپل طلایي څرخی ورکړ او ورته ویې ویل، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د ډېرو ورځو له سخت او اوږده مزله وروسته د شرقي باد کره ورسېده، او له هغه یې پوښتنه وکړه چې آیا هغه شهزاده ته د رسېدو لاره ورمعلومه ده چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. شرقي باد که څه هم د شهزاده او کلا کیسه اورېدلې وه، خو د کلا خواته هیڅ وخت نه و الوتلې. نو نجلۍ ته یې وویل، که ته غواړې چې هغې کلا ته ځان ورسوي، راځه زه به دې خپل ورور غربي باد ته ورسوم. هغه ته ګوندې لاره معلومه وي. هغه تر ما ډېر پیاوړی دی. نجلۍ د شرقي باد په اوږو کېناسته او د غربي باد په لور والوتل. دوی چې د غربي باد کره ورسېدل، شرقي باد خپل ورور غربي باد ته وویل، دا یوه هغه نجلۍ ده چې ګمان کېږي چې له هغه شهزاده سره به واده کوي چې د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا کې اوسي. آیا تا ته د هغې کلا لاره در معلومه ده؟ غربي باد نجلۍ ته وویل چې د دې شهزاده او کلا خبره مې اورېدلې ده، خو لار یې نه در معلومه، ځکه تر اوسه پورې هغې خواته چې دغه کلا پکې ودانه ده نه یم الوتلی. خو که ته غواړې، نو زه به دې خپل ورور جنوبي باد ته بوزم، ځکه دی تر موږ دواړو پیاوړی دی او تر لرې سیمو پورې الوزي. هغه ته شاید لار معلومه وي. زما په اوږو کېنه چې هورې دې ورسوم. نجلۍ د غربي باد په اوږو کېناسته. او زه چې دا نقل درته کوم، ګمان کوم چې په لږ وخت کې هورې ورسېدل. غربي باد خپل ورور جنوبي باد ته وویل، دا نجلۍ غواړي چې د لمر د ختیځ او سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړې کلا لاره ومومي او ځان ورسوي. ځکه ګویا دا یو حق انجلۍ ده چې په نوموړي کلا کې له یوه شهزاده سره واده کاوه. جنوبي بعد ورته وویل، ښه نو خبره داسې ده، دا نو همغه یوه انجلۍ ده. ښه، ډیر ښه، زه په خپل عمر کې ډیرو ځایونو ته الوتلی یم، خو دغه ځای ته چې تاسې یې یادوئ نه یم تللی. که انجلۍ ستا خوښه وي، زه به د خپل ورور شمالي باد ته ورسوم چې تر موږ ټولو پیاوړی دی، او که هغه ته هم لاره معلومه نه وه، نو بیا پوه شه چې په ټوله دنیا کې به داسې هیڅوک نه وي چې د دې کلا د لارې په اړه هم معلومات ولري. زما په اوږو کینه، زه به دې تر هغه پورې ورسوم. انجلۍ د جنوبي باد په اوږو کیناسته، او د څه مزله وروسته د شمالي باد کور راښکاره شو. دی دومره سوړ و چې سایه له ډیر لرې هم په بدن باندې د ستونو غوندې لګېدله. شمالي باد چې دوی ولیدل، له ورایه یې ورباندې چیغه کړه، څوک یاست؟ څه غواړئ؟ مه رانږدې کیږئ چې له یخه به ووژل شئ. جنوبي باد ورته وویل، پردي نه یو، خپل یو. دا ساړه اسویلی دی، در وګرځوه. زه یم جنوبي باد، ستا ورور، او له ما سره یوه انجلۍ ده چې هغه شهزاده به له دې سره واده کاوه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ تر منځ په یوه کلا کې اوسي. دا انجلۍ له تا غواړي چې که هغې خوا ته بلد یې، لاره یې ور وښیه، ځکه د دې لوی ارمان دا دی چې له هغه سره یو ځای شي. شمالي باد ورته وویل، زه بلد یم، یو وخت مې د سپیدار یوه پاڼه تر هغې کلا پورې رسولې وه، خو زه یې دومره ستړی کړم چې له هغه وروسته تر ډیرو پورې د خوځېدو نه وم. که دا انجلۍ په رښتیا غواړي چې هلته لاړه شي او له ما سره د تلو ویره نه لري، نو زما په اوږو د کینې سره روان به شو. انجلۍ تلو ته تیاره وه. شمالي باد ورته وویل، نو چې داسې ده، شپه به دلې سره تېره کړو، ځکه سبا بیا ټوله ورځ مزل په مخ کې دی، هسې هم ستومانه یې. سبا سهار وختي شمالي باد والوت، او دا یې په اوږو سپره وه. شمالي باد بوګنوونکی مزل کاوه، تر د لاندې په ځنګلونو کې ونې چپه کېدلې، او په سمندرونو کې بیړۍ کږېدلې. شمالي باد په یوه ساه مزل کاوه، بې حده لاره یې کچ کړه، او وار په وار ستړی شو. ورو ورو راټیټ شو، دومره راټیټ شو چې پښې د سمندر له اوبو سره لګېدلې، او اوبه یې بادولې. شمالي باد له نجلۍ پوښتنه وکړه، ویریږي خو نه؟ هغې ځواب ورکړ، یا. دغه وخت شمالي باد له وچې او سمندره د بیلیدو او له ځمکې د لرې کېدو ځای ته ورسېد. ناڅاپه مخ په بره روان شو. نجلۍ په اوږو باندې غبرګ لاسونه ټینګ نیولي وو چې راښتا نه شي. دوی لا له ځمکې ډیر نه وو لرې شوي چې شمالي باد نجلۍ د هغې کلا د کړکیو مخې ته واچوله چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ تر منځ ولاړه وه. شمالي باد دومره ستړی شوی و چې د ستنېدو سیکه پکې نه وه، او د دمې لپاره څو شېبې استراحت ورته په کار وو. په سبا سهار نجلۍ د کلا تر کړکۍ لاندې کېناسته، او له طلایي مڼې سره یې لوبې پیل کړې. لومړنی کس چې د نجلۍ ورپام شول، هغه اوږد پوزي شهزادګۍ وه چې شهزاده باید ورسره واده کړی وای. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، دا طلایي مڼه په څو خرڅوي؟ نجلۍ ځواب ورکړ، دا د خرڅلاو شی نه دی. شهزادګۍ ورته وویل، که د خرڅولو شی نه دی، نو په بدل کې یې څه شی غواړې؟ نجلۍ ورته وویل، کمې شهزاده ته ور پرېږدي چې یوه شپه ورسره تېره کړم، بیا یې درکوم. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، سمه ده. شهزادګۍ ورنه طلایي مڼه واخیسته، او ماسخوتنی نجلۍ ته اجازه ورکړه چې شهزاده ته ورشي. شهزاده ویده و، دې چې هر څو نارې ورباندې وکړې او ویې خوځاوه، سړی راویښ نه شو. چې څنګه سپیدې وچاودېدې، اوږد پوزي شهزادګۍ راغله، او نجلۍ له کوټې او کلا وایستله. په دا دویمه ورځ نجلۍ بیا تر کړکۍ لاندې کېناسته، او د طلایي غاښونو لږ منځ سره یې دواړه یو شنل شروع کړل. شهزادګۍ ورنه دوږمنځ د بیې ته پوست وکړ، او دی ورته د شهزاده سره د شپې تېرولو خبره وکړه. هغې ورسره ومنله، او دی طلایي ګومنځ هغې ته ورکړ. په دې شپه چې نجلۍ د شهزاده کوټې ته د تلو اجازه ومونده، شهزاده بیا په درانه خوب ویده و. نه په چیغو راویښ شو، او نه په خوځولو، او چې سپیدې وچاودېدې، شهزادګۍ راغله، نجلۍ د شهزاده له کوټې وایستله. په دریم ورځ نجلۍ له طلایي څرخی سره څرخی شروع کړ. شهزادګۍ د کلا له کړکۍ سر راویست او له نجلۍ د څرخی د بای پوښتنه وکړه. نجلۍ د تیرو ورځو غوندې ورته وویل چې خرڅوي نه، خو کله شهزاده سره د شپې تیرولو په بدل کې اخلي نو معاملې ته تیاره ده. شهزادګۍ ورسره ومنله او نجلۍ د دریم ځل لپاره د شهزاده کوټې ته ورغله. په کومه کوټه کې چې شهزاده ویده کېده په څنګ کې یې څو کسه مؤمنان بندیان و چې دوی شپې یې سر په سر د نجلۍ چغې، ژړاګانې، زارۍ او دعاګانې اورېدلې وې. مؤمنانو په همدې ورځ چې نجلۍ به د دریم ځل په مخه د شهزاده کوټې ته ورتله، هغه ته د نجلۍ د راتلو او د ده د نوي کېدو کیسه کړې وه. په دغه شپه چې شهزاده کوټې ته راغی، شهزادګۍ د نورو دوو شپو غوندې د خوب معجون ورته راوړل. شهزاده دا ځل معجون ونه خوړل، خو داسې یې وښودله لکه خوړل چې وي. نو کله چې نجلۍ راغله، شهزاده یې ویښ ولید. شهزاده وویل، ته ډیر ښه وخت راغلې، سبا زما واده دی، خو اوس دا امکان شته چې له اوږد پوزې وژغورل شم او یوازینی کس چې ژغورلی مې شي ته یې. زه به داسې چل وکړم چې دې ته به د واده کولو لپاره دا شرط کیږدم چې کمیسه باندې مې د هغې شمې د څاڅکو داغونه پاک کړي. دا به شرط په خوشحالۍ ومني، خو دا علاقه یوازې مؤمنان پاکولی شي، نه د دوی غوندې غلان او شیشکې. زه به په دې خبره کلک ودرېږم چې یوازې له هغې ښځې سره واده کوم چې د کمیس لکه راپاکه کړي. شهزاده نجلۍ شپه ښه په خوشحالۍ تیره کړه او په سبا چې د واده ورځ وه، شهزاده وویل، زما یو جوړ جامې دي چې ډېرې مې خوښېږي او غواړم په واده کې یې واغوندم، خو د شمې د څاڅکو درې لکې ورباندې دي. زما د راتلونکي ژوند ملګری باید دومره کمال خو ولري چې دغه کمیس پاک ووینځي. آیا شهزادګۍ د کمیس وینځلو ته تیاره ده؟ اوس که شهزادګۍ دا جامې پاکولی شي، نو دا له ما سره د شریک ژوند لیاقت لري، او که دا کار نشي کولی بیا به مجبوره یم بل څوک پسې وغواړم. شهزاده د دې خبرو له کولو وروسته خپل مېری او اوږد پوزې شهزادګۍ ته مخ واړاوه او ویې ویل، ما خو بل انصاف لري شرط نه وي ایښی. د شهزاده مېری چې دا خبره خورا آسانه ور معلومه شوه، د ټولو حاضرو کسانو مخې ته په شهزادګۍ باندې آواز وکړ چې بیخي په انصاف برابر شرط دی، خامخا به یې منی. اوږد پوزې شهزادګۍ هم چې شرط ورته آسانه ښکارېده په لوړ آواز وویل، که زه د یوه کمیس لکې هم پاکې نه کړای شم، بیا خو په هیڅ وجه د دې لیاقت نه لرم چې د شهزاده سره واده وکړم. لنډه ده چې شهزادګۍ او د شهزاده مېری د ټولو مخې ته شرط ومانه او اوږد پوزي د لکې پاکولو ته کېناسته، خو چې هر څه خواري یې وکړه، لکې پاکې نه شوې او بلکې وار په وار غټې شوې. د هغې مور چې د شهزادګۍ غوندې په اصل کې شیشه کوه، په قهر ورته وویل، مخ دې ورک شه، د هیڅ کار نه یې، اوس پوزه راپرې نه کړې، پاڅه چې زه یې درته ووینځم. خو د شهزاده مېری نور هم کار خراب کړ او لکې لا لویې شوې. وروسته بیا ټولو نورو شیشکو د کمیس د وینځلو هڅه وکړه، خو چې هر څومره کمیس ووینځل شو، لکې لا لویې او کمیس لا خیرن او تور بخون شو، تر دې حده چې آخر ټول کمیس د تور لوګي غوندې په تور زړو کې بدل شو. شهزاده ورته وویل، تاسې چې په شریکه یو کمیس نشئ مینځلی، نو آخر څه کمال لرئ؟ زما یقین دی دغه د کلا د کړکۍ بیخته ناسته ګدایګره هم کمیس پاکولی شي. شهزاده نجلۍ ته ورنارې کړې، دلته راشه. چې نجلۍ راغله، ده ورته وویل، ای نجلۍ، ته دا کمیس پاک مینځلی شي؟ هغې وویل، زه نه پوهیږم، خو ګمان کوم وبشي. او چې څنګه نجلۍ کمیس په اوبو کې غوپه کړ، کمیس د واورې غوندې سپین او پاک راووت. شهزاده وویل، ته هغه څوک یې چې له ما سره د اوسېدو او واده کولو لیاقت لرې. شیشکو چې دا حال ولید، له ډېره قهره اور ورباندې بل شو او مشره خو یې ځای په ځای وچاودېده. نورې هم د سترګو په رپ کې پوپنا او کوټې ماتې شوې. شهزاده نجلۍ هورې بندیان مؤمنان له بنده را وژغورل او چې څومره ژر ممکنه و د شمالي باد په اوګو له هغې کلا څخه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ خوا ته ودانه وه مخ په لاندې د ځمکې په خوا راوښویدل. شهزاده او نجلۍ د ځمکې په مخ ډیر کلونه د خوند او خوشحالۍ عمر تیر کړ.
ځوان شاعر طبی الله ایمان وایي هغه شاعری چې ځانګړو پیښو حوالاتو ته کیږي پایدونکې نه ده، خو ایمان ځینې داسې شعرونه هم لري چې د ځانګړو پیښو حوالاتو په تاثر رنګېدلي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې ارتباط پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پایزیب شرنګه درپسې مړی ولا مست آهنګه درپسې مړی ولا له جنګه ستړي هم یو بیا هم په خدای د سترګو جنګه در پسې مړی ولا رباب ستار او تبلې شته دي مګر ډول او ډنګه در پسې مړی ولا لمن دې نسمه زارۍ کومه مزه ملنګه در پسې مړی ولا د یو چا رنګه هیڅ مو نه هېرېږي د یو چا رنګه در پسې مړی ولا منې خو څنګه د اذیت کړلو موږ منې خو څنګه در پسې مړی ولا ابن آدم ایمان چیرته تا یغه نمرنګ در پسې مړی ولا.
ایمان صاحب ستاس شعرونه چې مالوست دي په ډیرو شعرونو کې مو د حالاتو تاثر شته ده، یعنی ستاسو ټوله شاعری همداسې د حالاتو څخه په تاثر مو دغه شعرونه لیکلي دي.
مننه هیواد صاحب که د تا خبره هم تر ډېره بریده پورې سمه ده، ځکه د زموږ د وطن حالات ته که وګورو سړی رښتیا هم د ونه متاثره کېږي او هغه خپل احساسات څرګندېږي او هغه خپل احساسات کې رانغاړي. تر ډېره بریده د غم د وطن په تاثر یا په د کومو پیښو په تاثر چې ما لیکلي د غم شته دي، همداسې د مینې محبت او د وطن دوستۍ او د پیښو په اړوند باندې ما ډېر شاعري په مغه باندې کړې ده.
که راشو دیتا په افغانستان کې چې هغه وخت روسانو ځینو شاعرانو شاعری داسې وکړه چې په هغو کې روسان مخاطب کړل، خو اوس چې هغوی نشته دي نو هغه شاعری هم د لوستلو نه ده. فکر نه کوئ چې دغه شاعری چې له حالاتو څخه په تاثر کېږي او یو وخت حالات بدلیږي دا به بیا لوستونکي ونه لري او به مري؟
دغه خبره خو تر ډېره بریده پورې درسته ده، ځکه چې د تا خبره د روسانو په وخت کې چې کومه شاعري شوې ده یا د کتابونه یې موږ یوسوي نه په کورو کې پخواني زاړه کتابونه شته دي، هغه هیڅوک نه لولي او نه په هغو کې هغه کیف شته چې شاعرۍ مثلا کوم احساسات او عاطفه او احساس هغه نشته پکې. خو تر ډېره بریده پورې مثلا د اوس که موږ تاسو د جهاني صاحب یو شعر دی چې از ځان مرګې ته چې لیکلی دی که نه یو شعر، نو هغه شعر ته که موږ وګورو یعنې هغه شاید وروسته وختو کې دغه حالات بدل شي، هغه شعر یا هغه سندره پیچه باندې هم ښونه لګي نه به هغه حالات هغه رقم ته وي، یعنې شاید حالات سم شي. ما نه هم ځینې وخت ډېر وخت دغه شاعري شوې ده او دغه لیکل رانه شوي دي چې شاید هغه وروسته وختو کې د خلکو په نا احساس راوپوروي نه دومره عاطفه ولري او هغه د حالات لپاره یو ضرورت دی باید سړی هر شاعر که د حالاتو د یا په عموم که د ملت د اذهانو د روښانه کولو لپاره یعنې هغه واقعیت چې په دغه وخت کې څه شی تېرېږي باید هغه هم په شاعرانه ژبه باندې خلکو ته وویل شي.
تاسو خپله دا اعتراف کوئ چې له حالاتو څخه متاثره شاعري امکان شته چې ومري، نو بیا خپله یې ولې لیکئ؟
خو ما درته وایم چې ځینې وخت اړتیا وي چې باید هغه څه په دماغ وخت سره باید خلکو ته روښانه کړل شي او د خلکو د اذهانو د پو کول دپاره یا په عموم کې د پوس وخت کې څه تېرېږي یعنې هغه هم اړتیا ده باید وشي. او دا شاعرۍ ته هم اړتیا ده چې مثلا د ډېر وخت لپاره مثلا که خوشحال بابا شاعرۍ ته موږ راشو یعنې هغه یو سم په خلکو باندې تاثیر لري. ما په دواړو برخو کې په دغو اکلمې خو دغسې وخت کې ځینې وخت سړی ناګاهانه یعنې نه غواړي چې دا ولیکي بیا هم ځینې لیکل کېږي، ما هم دغسې وختو کې لیکل شوي.
اوس که یو غزل در نواورو
یو غزل به درته ووایم. زړه مې خوږیږي چوپ شه، زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه، او سپی دې غپیږي پرېږده وطن جوړیږي چوپ شه، بیا د حسن او عشق همدلته کیږي چوپ شه، پام ورته ونه ګورې ستوري شرمیږي چوپ شه، ګستاخي مه کړه جار دې لیلو غږیږي چوپ شه، او په اهو چشمو پیغلو زړه مې نیږي چوپ شه، صفت د خدای کړي که نه پایزیب شرنګیږي چوپ شه، په زوره مه خاندنو مور راویښیږي چوپ شه، لپه کې راکړه اوبه غږ مې سمیږي چوپ شه، قتل وړیا دی دلته نجونې خرڅیږي چوپ شه، په دلبرانو باندې ایمان ګرانیږي چوپ شه.
لکه مخکې هم دا خبره وشوه چې شاعري له حالاتو څخه په تاثر کیږي. خو له دې سره چې ته کله د حالاتو خبره کوې نو هغه شعریت هم باید په شعر کې وي. څنګه کیدی شي چې حالات هنري کړی شي؟
رښتیا هم دا چې تا خبره باید حالات په تصور یا چې سړی د حالات نه متاثره کیږي او بیا څنګه کولی شي چې هغه شعر کې شعریت یا عاطفه احساس ورځای کړل شي، هغه نو بیا د شاعر خپل کمال یا په عموم کې د هغه نو هر سړي پورې تر ډېره بریده پورې اړه لري چې څنګه یې پکې ځای کړلی شي. ما کوشش کړی دی چې که د حالاتو په تاثر باندې هم شعر لیکم، باید هغه د شعر کوم ځانګړي څو خصوصیات چې دغه باید پکې راوړل شي په عموم کې د خلکو په احساسات یا عاطفه باندې باید تاثیر وکړلی شي. نو تر ډېره بریده باید هغه سړی که په تاثر باندې هم یو شعر لیکي، د حالاتو باید دغه د پاره مطالعه، یعنی په ممکن د شعر نه قوي مطالعه ولري. مثلا که ممتاز ورگزی شاعر ته موږ وګورو یا په کاروان سب کې د حالات په تصویر لیکل، په کې ډیر ښه شاعریت یعنی هنریت چې په شعر کې موږ ارتیا ورته لورغه پکې شته دي.
ایمان صاحب، تاسو خپل د ادبیات پوهنځی لستئ، مخکې له دې چې پوهنځي ته راشئ شاعري مو کوله که نه؟ په پوهنځي کې یو وروسته مو پیل کړه، او کله مو چې د ادبیات پوهنځی ولوست دې مو پر شاعرۍ څومره اثر وکړ؟
هیواد صاحب، په عموم کې د ما د شاعرۍ یعنی تقریبا امزه چې کابل ته په 1980 کال کې راغلی وم، بیا افغان ادبي بهیر د ما ډېره علاقه وه. د دو شاعرانو په هغه وخت کې درویش دراني او د کاروان صاحب کتابونه موږ مشروع راوړل وطن ته، بیا ما لوستل. نو هغه وخت کې بهیر ته کله کله تللم، په هغه وخت کې د غزنپر صاحب دغه تاسو مم په هغه وخت کې لیدلی، ډېره وخت جالب و. ما به ویل چې کاشکې زه یوه ورځ داسې ورځ راشم د سټیج ته ودرېږم او خپل شعر ووایم. نو علاقه مې هم ډېره مخکې ورسره وه، خو دا چې زمینه نه برابرېده یا په عموم کې هغه وخت نه پیدا کېدله. کله چې زه په 1991 کال کې پوهنتون ته کامیاب شولم، نو شاعري مې د هماغه راهیسې شروع کړله. ادبیات پوهنځی کې ما څلور کاله چې زده کړې وکړلې، په هغه ما دومره تاثیر باندې ونه کړل، لکه ځکه هغلته یوه ټولنه داسې وه چې شاعرانه ټولنه وه، خلکو ټولو غوښتل د موږ کار ورځنۍ چارې په همدې باندې وي چې شعر و شاعري لیکوالۍ او په ادب باندې باید راڅرخېدلی وای. نو دغه ډېر تاثیر و. نور د استادانو په برخه کې که موږ وایو چې موږ استادان هغه څه زده کړي وي، د شعر په برخه کې موږ نه دي زده کړي، بلکې موږ د همدغه بهیرونو د لارې او د ځوانانو سره د ناستې پاسې د خپلو ملګرو شاعرانو سره د دغو نماده شان زده کړي.
نو د ادبیاتو پوهنځي کې څه کمی و چې تاسې هلته هغسې چې یو څه مو د ادبیاتو په اړه زده کړي وای نه دي مو زده کړي؟
د ادبیاتو په اړه یعنی هلته موږ صحیح د شاعرۍ په هکله موږ څه نه دي زده کړي، نور د ادبیاتو په هکله هلته موږ ډېر څه زده کړي دي، د ادب او د لیکوالۍ او د هنر او د طنز په برخه کې، د کیسې په برخه کې. خو کله چې موږ پښتو ادبیاتو ته په لومړي ځل راغلو، هلته ډېر پیکا و د ادب رنګ، یعنې داسې نه و لکه پښتو ادبیات چې وي یا په عموم کې د پښتو دپاره دغلته یو مرکز وي د لیکوالۍ او د ژباړې دپاره. موږ چې کله لاړلو، موږ یو څو ملګري وو، هغه سره راټول شولو چې موږ هغلته بهیرونه پکې شروع کړل، رسنیز چاپي رسنۍ هلته موږ پکې شروع کړلې، چې تقریبا په میاشت کې موږ دوه درې دانې چاپي رسنۍ موږ خپرولې. د هغو تر څنګ موږ ډېر ښه یعنی هغه همغږي هم پیدا کړله د ځوانانو ترمنځ چې موږ راټولول، او هره چهارشنبه به موږ ورته یو ادبي پروګرام نیولو، بیا به کرکتونه به پکې کېدل، شعر او شاعرۍ باندې به خبرې کېدلې، او په کیسه باندې په هره برخه باندې. نو دغه هغه و چې موږ یعنې هغلته هم که موږ ډېر هغه وکړو، د استادانو نه موږ دا شی نه دي زده کړي، ځکه په استادانو باندې هغه تشویق او هغه پروسه نه وه چې موږ کولی شوی چې ښه لیکوال شو. په آخر کې یو څه استادان وویل د خیر وسي، موږ سره یې ډېره همکاري وکړله. نو دا موږ خپل هغه ځوانان دوته وهڅول چې نه، دلته باید یو د پښتو ادبیات باید یو مرکز وي د لیکوالۍ دپاره، د ژباړې دپاره، په عموم کې د پښتنو ځوانانو د ځوانه د پاره. نو هغه کار موږ کړو، سم ان شاء الله د کله کله موږ ورزور ډیر ښه روان دی، او په عموم کې دغه پروسه یې خلک په مخ باندې سم وړي.
یوه پوښتنه کوم، البته د ټولو پاړه نه ده، خو ځینې داسې شاعران هم شته دي چې هغوی ډېرې زده کړې نه دي کړې، په ډېرو شاعرانو نه پوهېږي خو ډېر ښه شعر لیکي، خو برعکس داسې کسان هم شته دي چې هغوی د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوي دي، د شاعرۍ په صنعتونو او په تخنیکونو خبر دي، خو بیا هم په شعر کې هغه خوند نشته، ولې؟
نو دا شعر خدای ورکړی دی، یو هنر دی، دا هنر زنده خلکو ته خدای پاک نصیب ښه استعداد پکې ورکړی دی. په دونه ده چې څوک ادبیاتو پوهنځی ولولي نو هغه به ښه شاعر کېدلی شي. په د موږ سره رښتیا هم په څانګه کې ډېر ځوانان وو شاعري کوله، خو ډېر داسې خلک ما ولیدل چې مثلا دولسم سیم یا په عموم کې کلیوالو سیمې کې وو، دی د ټولنې ته یوس د ټولنیزو یا خواله رسنیو کې را پیدا شول، ډېره ښه شاعري کوي. هغه په دې کت خبر دی چې شعر دغه کاپیه ده، دا وزن دی، او په دغه په سیستم باندې روان کړ، مګر ډېر لوړ شعر لیکي، ډېر ښه پوخ په تخنیکی اړخ باندې زه ښه پوهېږم، مګر ځینې وخت زه ښه قوي شعر نه شم لیکلی، خپل هم باید زه په خپل ځان باندې اعتراف وکړم.
اوس که یو شعر راته ووایې.
ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي، وایا قربان راته چې زړه مې لښ قرار واخلي، یا جانان اوښکې به مې بیا د ګریوان لار واخلي. داسې به په نیمه لاره پاتې وي دا ستا غوندې ما ترېژتې ګرځي، د مین زړه چې ازار واخلي. او ما د محبت د لیوانو په ګریوان مخاندی مخاندی عالمه، هسې نه چې اور دا ښار واخلي. او ما خو یې په سترګو مکمله شاعري کړې، ما خو یې په سترګو مکمله شاعري کړې، دا دې لږه نه رشي نامه دې زما په جار واخلي. ساز ته په نازکم لا د ګوتو په سر وناڅه، ځکه نه ایمان به یک قربان او یک هزار واخلي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.